دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم يم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د بریدونو په زیاتېدو اندېښنه خوده ده او ویلي دي چې یوازې په تیرو دوه هفتو کې نه هتي ملکی وګړي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي د ملي امنیت د شورا نطاق جاوید فیصل د شنبه په ورځ چې د جون 14 کې خبريالانو ته ویلي دي چې په دغه بریدونو کې 150 نور ملکی افغانان تپیسي به هم دي د ملي امنیت د شورا د ویان د ادعا لمخې ملکیانو ته دغه تلفات د سړک د غاړې د ماينونو په چاودنو او د طالبانو په مخامخ جګړو کې وراوخت دي ملکی افغانانو ته په 9 ولایتونو کې مرګ ژوبله اوخته ده او د نورو ولایتونو زیاتره تلفات په قندهار کابل او سرپل کې پیښ شوې دي د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل ویلي دي دغه ملکی تلفات په داسې حال کې پیښ شوې دي چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هڅې زیاتې شوې دي طالبانو د ملکی تلفاتو په حق له د افغانستان د ملي امنیت د شورا د غراپورت رد کړی دی او هغه یې پروپاګاندا بلل دی تر اوسه د دې برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته افغان حکومت او طالبانو دواړو د شیشه سوری په جماعت باندې برید سخت غندل دی د قندهار امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت د ډن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ په جګړه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوی دی د قندهار د پولیسو نطاق بارګزی نن د شنبه په ورځ امریکا غږ ته ویلي دي چې تیر شپه نو وخت ډیرو زیاتو وسلوالو طالبانو د ډن د ولسوالۍ د امارت په سیمه کې د پولیسو په مرکزونو د سجمی بریدونه وکړل جګړه تر نن سهار پورې روانه وه اغه زیاته کړ چې په دې جګړه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوی او 11 نور زخمی شوی دي وسلوال طالبانو د قندهار د ډند ولسوالۍ د جګړې په حق له تبصره نه ده کړې همداشان د غور امنیتی چارواکو ویلي دي چې د دغه ولایت د پسابند په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په نخته کې او افغان پولیس وژل شوی دي دغه مقامات ویلي دي چې طالبانو یو پولیس ټپي کړی دی او یو بلې د ځان سره ژوندې بیولې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باره کې څه نه دی ویلي د خوست پولیسو ویلي دي چې دغه ولایت د علي شیر په ولسوالۍ کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په برید کې د اسلامي حزب د یو غړي په شمول 8 کسه وژل شوی دي د خوست د امنیت قومندانۍ نطاق عادل حیدر نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د غبري 13 شپه 9 بجې د علي شیر د ولسوالۍ اړوند د تریزو په سیمه کې شوې ده د تریزو په سیمه کې د روغتیاي مرکز سره نږدې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د یو غړي عبدالولي اخلاص په دوه موټرو ډز شوې دي عادل حیدر وویل چې په دغه برید کې عبدالولي اخلاص د هغه دوه تنه ساتونکي او د هغه 15 ملګري چې د پکتیا نه راغلي وو وژل شوې دي او دواړه موټر تخریب شوې دي روسه دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته د لوګر حکومتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز کې ناپیژندل شو وسلوالو دی یوې کورنۍ څلور خزي وژلې دي د لوګر د والی نطاق دیدار لونګ نن د شنبه په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې یو شمېر ناپیژندل شوی وسلوال د پولی عالم په سیمه کې یو کور ته وروخت دي د یوې کورنۍ په غړو یې دزې کړې دي یو مور او د هغې درې لونې زپه ځای وژلې دي د دې کورنۍ یو لور او یو زوی په دې پیخه کې ټپي شوی هم دي تر دې مهاله د غبرید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته د افغانستان د عام روغتیا وزارت نن د جون په 14 مطبوعاتو ته معلومات ورکړی دي چې په تیرې یواش په ورځ کې د کورونا د ویروس 1015 پته مشکوک سمپلونه ماینه شوې دي 1555 پکې مثبت وو د دې شمیر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت په خوشمیر 3102 تنو ته رسیدلې ده همدارنګ په تیرې یواش په ورځ کې په شپږو ولایتونو کابل او ننګرهار کې د کورونا د ویروس له امله 15 تنه مړ شوې دي او 203 تنه نور د کورونا نه روغ شوې دي په امریکا کې د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر نن غرمې پورې 15902 تنه د کورونا د ویروس نه مړ شوې دي او سباندې 1,000,000 نور په دغه ویروس اخته شوې دي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ایران د بارني چارو وزارت نن د جون په 14مه په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړو. د ایرنا خبری آژانس د ایران د بارني چارو د وزارت په حواله رپورت ورکړی دی چې د عبدالغفور لیوال نه د زنو اغو سیاسي ډلو په حق له پوښتنې شوې دي چې د ایرانی مقامات په وینا د ایران سره دښمنی لري او په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې د ایران په سفارت او قونسلګریو حمله کړې وه. د عبدالغفور لیوال سره د ایران د بارني چارو په وزارت کې د لویدیځ آسیا د چارو مسول سید رسول موسوی خبري کړې دي. د ایرنا په رپورت کې دا نه دی ویل شوی چې عبدالغفور لیوال څه ځواب ورکړی دی. رپورټونه وایي چې په هند کې په تیرو 40 ساعتونو کې ډیر نور کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د جمعې په ورځ 11000 نور کسان په دې ویروس اخته شوي دي. په هند کې د کورونا د وبا د غزیتوالې لدې کبل راغلي دي چې لوی لوی بازارونه او دوکانونه بیرته خلاص شوي دي. په هند کې د مارچ د میاشتې راهیسې خلک په کورونو کې قید دي، خو اوس په هغو ځایونو کې په بندیزونو کې کمواله راغلي دي چې د دې مرض د خپرېدو خطر پکې د نورو ځایونو نه ډیر کم وو. د امریکا، برازیل او روسیې نه وروسته اوس په هند کې ډیر خلک کورونا نیولې دي. د چین د روغتیا سازمان نن د شنبه په ورځ د کورونا د ویروس د 11 تازه پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. د دې کسانو د جملې نه شپږو خارج ته سفر کړی وو او پاتې 15 تنه نور په بیجینګ کې په دې مرض اخته شوي دي. په چین کې دغه مرض په تیر کال کې لګېدلی دی. ناروی د جمعې په ورځ ویل چې د سویډن نه د خلکو په ورتلو بندیز ته ادامه ورکوي. سویډن د نور اروپایي هیوادونو برخلاف خلک په کورونو کې قید نه کړل، بلکې خلکو ته تجویزونه وړاندې کړل چې په عامه ځایونو کې د یو بل نه فاصله وساتي او د 500 نه زیات کسان په یو ځای کې غونډ نشي. د اروپایي اتحادیې سازمان د جمعې په ورځ ویل په داسې حال کې چې د دې اتحادیې په غړو ملکونو کې د کورونا د وبا د تازه پیښو په ثبتېدو کې کمی راغلی دی، خدا هیوادونه باید د نوو پیښو د مخنیوي لپاره تیاری ولري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د شنبه په ورځ د ویست پوینت په نظامی اکاډمۍ کې فارغ التحصیلانو ته وینا کوي. د فراغت دغه مراسم به د فوټبال د سټیډیوم په زیاده دی اکاډمۍ د رسمي گذشت په میدان کې ترسره شي چې فارغان دی او بل نه وکړي شي شپږ فوټه فاصله وساتي. د دغو فارغانو د کورنۍ غړي او دوستان په دغو مراسمو کې برخه نشي اخیسته. د کشمیر خارونو کې کاروبارونه، تفریحي پارکونه، رستورانونه او ځینې نور ځایونه بیرته پرانستل شوي دي او لدې کبله په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ویروس د پیښو شمیر زیات شوی دی. په امریکا کې د جان هاپکینز مرکز چې د کورونا د ویروس د پیښو په حق له معلومات ټولوي ویلي دي چې د قرنټین د محدودیتونو په کمولو او لرې کولو د امریکا په 21 ایالتونو کې د کورونا د پیښو شمیر لوړ شوی دی. سرنګه چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ملک ډېر شمیر خلک د لګول شو بندیزونو له امله په کورونو کې بندي، د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپلې لومړنۍ سیاسي غونډې نیټه بدله کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په شپه په ټویټر کې ولیکل چې د اوکلاهوما د تولسا غونډه به د جون په 19مه نه بلکې د جون په 20مه وشي. د جون 19مه د 1915 کال هغه نیټه ده چې د تکساس په ایالت کې غلامانو ته وویل شول چې د غلامۍ نه آزاد یي. دغه اعلان د جمهور رئیس ابراهیم لینکن لخوا د غلامانو د آزادۍ د اعلامیې د صادرولو نه قریب 2.5 کال وروسته وشو. د افریقایي له اصل امریکایانو زیاتره دوستانو او طرفدارانو د دې رخصتۍ او د دې خاص مناسبت د درناوي په خاطر د دې نیټې بدلول غوښتي وو. جمهور رئیس ټرمپ ویل دغه خلکو د غوښتنې د درناوي او احترام په خاطر خپل غونډه د یکشنبه ورځې یعنی د جون 20مه ته واړوله. په جمهور رئیس ټرمپ باندې د دې نیټې او د دغه ځای د انتخابولو له کبله چې افریقایي اصل امریکایانو سره په تاریخ کې ظالمانه تبعیض خي ډېر اعتراضونه شوي دي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دغه میاشت کې په امریکا کې د سیستماتیک نژادي تبعیض په ضد اعتراضونه ادامه لري. د لبنان امنیتي قواو د جمعې په ورځ د بیروت په سړکونو کې د حکومت ضد مظاهره چانو سره 100 ساعته نښتې کړې دي. مظاهره چانو دوکانونو ته اورونه چولې دي، کړکېګانې ماتې کړې دي او د پولیسو لور ته یې تیګې ورکړې دي. امنیتي قواو د مظاهره چانو د خورولو لپاره وښکې بیونکې غاز استعمال کړی دی، خو د مظاهره چانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په لبنان کې دا تازه بلواګانې د ملي مروجو پیسو د بیو د رالوېدو او د اقتصادي بحران له وجې زیاتې شوې دي. تر اوسه پورې د لبناني پیسو د بای د رالوېدو د مخنیوي لپاره اقدامات او نتیجه نه دا ورکړي. لبنان صدر اعظم د جمعې په ورځ هغه وخت د کابینې عاجله غونډه وغوښته چې مظاهره چانو په ملک کې لارې بند کړي او ټایرونو ته یې اورونه واچول. جمهور رئیس میشل اون په دې هفته کې د پیسو د نرخ د رالوېدو ملامتي په سیاسي انحصار واچوله او وی ویل دا کار د حکومت د بي سي کولو د پاره شوی دی. او په افریقا کې چې حتی د کورونا د ویروس د وبا د خپرېدو نه مخکې د وینې په بانکونو کې د وینو کمی موجود و، د کورونا وبا دغه کمی لا زیات کړی دی او د هغو خلکو ژوند ته یې خطر پېښ کړی دی چې وینې ته ضرورت لري. د افریقا د سیمې دپاره د روغتیا نړیوالې ټولنې د وینو د چارو تخنیکي مسؤول انډري لو ویلي دي چې دا ستونزه له دې کبله پیدا شوې ده چې خلک د کورونا د دې وبا له ویرې د وینې ورکولو مرکزونو ته مراجعه نه کوي. د کورونا د سرایت ویرې، وضع شوو بندیزونو او د وینې د اخیستو دپاره د ضروري سامان آلاتو چې وینه معاینه او ذخیره شي د دغو ټولو وجوهاتو له امله دا ستونزه لا زیاته شوې ده. اندیلو ویلی دی چې که دغه حالت ښه نشي نو دغه مشکل سره به مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې سبا د جون 14مه چې په داوطلبانه ډول د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ده او د 2015 کال رئیس پیل شوی ده، د خلکو پام دغه ضرورت ته واړوي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واورئ. درنو ریدونکو، د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته خوشبيني زیاته شوې ده. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم ویلي چې ټول خواوې د مذاکراتو پیل کولو ته نږدې شوي دي. نور جزئیات لرهم ګل څاروان څخه واورئ.
که څه هم یو لور ته طالبان سره د سولې ورستي او حسو خلک هله منکړي، خو بل لور ته هدفي وژنو بیا اندېخني راپورته کړي دي. 13 ورځ په کابل ښار کې د شیرشاهی سوری د مسجد مولا امام ترور شو. دا په 13 ورځو کې دوهم دنیا عالم د چي ترور کیږي. یو شمیر دا هدفي وژني د سولې د حسو د سپوتاش کولو په معنا غړي. په داس حال کې چې د بین الافغاني خبرو پیلولو ته هڅه او هیلې زیات نشوي او د مختلفو لورونو لاخته روسه د تاوتریخوالي د کم خبره کیږي، خو بل ورته د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان لاخته را روسه په تاوتریخوالي ګرموي او وایي چې طالبانو په تیرو دوه اونیو کې په 9 ولایتونو کې 219 ملکی وګړو ته مرګ جوړ لاړولې ده.
وسلواله طالبانو د روزي په سیر تر اخته روسه هم د افغان مسلمان قتل عام جاری وساتي. دوی یوازې په تیرو دوو نیوي کې د ټولو انساني، اسلامي او جګړیزو اصولو خلاف د هیواد په 9 ولایتونو کې 9 وګړي شهیدان او 150 نور زخمیان کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپلو وروستیو ټویټونو کې ویلي چې بین الافغاني مذاکراتو هدف ته له پخوا هر وخت نږدې دي او د سولې د تخریب کوونکو مخه باید ونیول شي. له هغه وروسته چې ولسمشر غنی وویل 2000 طالب زندانیان به خوشي کوي، طالبانو وویل چې د دوحې د توافقنامې په اساس د 15000 بندیانو له خوشي کولو وروسته به په یوه اونۍ کې بین الافغاني مذاکراتو ته آماده شي. زلمی خلیزاد د طالبانو د دې سرګندونو چې بین الافغاني مذاکرات کې به برخه واخلي هرکلی کوي. خلیزاد د حکومت لوري د 3000 بندیانو د خوشی کولو هرکلی هم کړی دی او ویلي دي چې د بندیانو د خلاصون په وړاندې خند باید لري شي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای ورستي حسي د خلکو هیلې راپورته کړي دي.
په ټوله کې دغه عملی اقدامات په خلکو کې بیرته هیله مندی رامنځته کړي ده. باور لرو چې ټول لوري د جنگ ټول لوري سولې ته ژمن پاتې شي څو د خلکو باور مندي لال وړ.
په همدې حال کې هدفي وژنو په تیره بیا د دینی عالمانو او د مسجدونو د امامانو وژنو لړۍ هم زور اخیستې. 13 ورځ د کابل د شیرشاه سوری د مسجد د خطیب ترور او تر هغه وړاندې د وزیر اکبر خان د مسجد د امام وژنې یو شمیر سیلون کې پدی اندېخمن کړي چې د هدفي وژنې به د سولې پر روانو خبرو تاثیر ولري. که څه هم طالبانو دا را ده کړي او د سولې په مخ کې د سیسه بللې ده، خو سیاسي سیلون کې سید خالد سادات وای د دینی عالمانو وژل استخباراتي لوبه ده.
فکر کوم چې د دینی عالمانو ترور کول په اوسنی وختونو کې دا د سولې مسلې لپاره لوی ګزار دی، خصوصا هغه علما چې د سولې اړوند د خلکو ذهنونه روښانه کولی شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د اټلانټیک شورا د سیړنیز مرکز ته په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو کې یو شرط دا وي چې د استعفا ورکړي، وویل چې د ډاکټر نجیب الله اشتباه نه تکراروي. د ولسمشر غنی د دغو خبرو په خبرګون کې د طالبانو د وخت لوی سارنوال مولوی جلال الدین شینواری وایي چې د موقت حکومت جوړیدل ضروری او حتمی خبره ده.
د موقت حکومت او د نوی اسلامي دولت جوړیدل یو ضروری او حتمی خبره ده.
تیرونی د سولې لارخه کابل ته پوښتون کې و. په همدې اونۍ کې درې مهم سفرونه وشول. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا، د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د قطر ځنګړی استازي کابل ته راغلی وو. د دوی په دغه سفرونو کې اصلي هدف دا و چې د سولې هڅې چټک شي او بین الافغاني مذاکرات ژر پیل شي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي اونۍ کې د سولې په اړه د حکومت د نوو اقداماتو جزئیات اعلانوي. محمد اشرف غنی امریکایي کارپوهانو ته ویلي چې دی له روانو هڅو راضي دي او ډېر ژر به 2000 نور طالب بندیان له زندانونو څخه خوشي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
جمهور رئیس غنی د پنځشنبه په ورځ په امریکا کې د اټلانټیک شورا او د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو آنلاین غونډه ته وویل چې د سولې د پاره پر روانو هڅو کې د امریکا، قطر او نورو متحدینو له همکارۍ خوښ دی.
is my absolute priority.
سولی تر رسیدل زما یوازینی هدف دی. زه هیله من یم چې موږ به د دې توان پیدا کړو چې له داسې یو فرصت استفاده وکړو چې ډیر کم مسایدیږي. دا فرصت اوس مسایید شوی دی او زه په دې ډیر خوشاله یم چې جنرال باجوا تیر شپه موږ سره ولیدل او دا یې څرګند کړ چې په قانون متکی یو ولسواک افغانستان د رامنځته کېدو حمایت کوي. داسې یو هیواد چې د تجارت، انرژۍ او وصل کېدو مرکز بوي.
جمهور رئیس غنی په دې بحث کې د جنگ ختمیدلو، د سیمې په تجارتي مرکز د افغانستان بدلیدل، منظمه حکومتداري، د طبیعي سرچینو څخه ګټه اخستل او د بهرني سیاست مدیریت خپل راتلونکي کړنلار وبلله او اوربن یې د سولې ښه فرصت وګڼو.
د
اوربن د اعلان سره موږ 2000 طالب بندیان خوش کړل. په دوه ورځو کې مو د زر بندیان خوشی کول مدیریت کړل. موږ باید دا شمیر تر 3000 اړولای وای. دا زموږ ژمنتیا څرګندوي. ما او همکارانو می تصمیم ونیو چې په ډیر لنډ موده کې 2000 نور بندیان هم خوشی کړو. د دې ورځ به هم ډیر ژر اعلان کړو.
په افغانستان کې د امریکایي قواو په خوانې قومندان او د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر جنرال ډیوډ پټریس په دې بحث کې وو او وی ویل د امریکا او طالبانو د سولې د موافقه په اړه اندېښمن دي او د خاغلی غنی نه یې د امریکا د راتلونکي رول په اړه وپوښتل.
خو فرض کړئ که موږ داسې یو وضعیت سره مخامخ شو چې امریکا د خپلو عسکرو شمیر تر 8600 کم کړي یا شاید ټول وباسي، په داسې یو حالت کې به تاسو د امریکا نه تر ول تضمین، مالی اندازه، پوځي قابلیت او دې ته ورته څه راتلونکي کې وغوړئ.
د القاعده،
داعش او نورو ډلو لخوا تروریستي تهدید د طالبانو سره د سولې په کولو لمنځه نه ځي. د طالبانو سره د موافقې یو مهم شرط هم دا دی. دا باید درک کړو چې اول د قواو تدریجي کمیدل او دویم د ترهګرۍ او مخدره موادو ضد مشترکه مبارزه باید د ګډې همکارۍ په چوکاټ کې دوام وکړي. د دې دواړو سربیره به هغه سوله چې موږ په ګډه طرحه کړې او د یو لوی ائتلاف لخوا تطبیق کیږي د لوی خطر سره مخ شي.
جمهور رئیس غنی وی د طالبانو او امریکا د سولې موافقه شرایط پورې اړه لري او هر ګام به واقعیتونو ته په کتو پورته کیږي. هغه د بین الافغاني مذاکراتو نو وروسته د موقت حکومت د جوړېدو طرح به بیزه وګڼله.
موږ په خنیت اقدام کړی او هیله من یو چې همداسې چلند به موږ سره کیږي. د ډاکټر نجیب الله د ژوند لویه تېروتنه هماغه وه چې اعلان یې وکړ استعفا به وکړي. موږ دغه فلم لیدلی. لطفا له موږ د داسې فلم تکرار مه غواړئ چې موږ یې په انجام پوهیږو.
ملګرو ملتونو په یو راپور کې د طالبانو د خوانه د دوهې د موافقې پر پلي کېدو شک ښودلی او لیکلی دي د طالبانو ځنو لوړپوړو چارواکو د اسلامي ولایت حزب په نوم یوه نوې ډله جوړه کړې ده. بل خواته د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال مکینزی ویلي چې د افغانستان څخه د ټولو پوځیانو د وتلو زمینه لا تر اوسه نه ده برابره شوې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په تیرو دوو اونۍ کې نه اتیا ملکیان وژلي او 150 نور یې ټپیان کړي دي. طالبان دغه رپورټ ردوي او هغه پروپاګند کوي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون بیا د جګړې له دواړو طرفونو د اوربان غوښتنه کوي. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا جغ د خبريالي لیمینیازي رپورت واوري.
د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د تاریخوالي په زیاتېدو اندېښنه خوده ویلې دي چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې نه هاتیا ملکی وګړي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایند جاوید فیصل د شنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې 150 نور ملکی افغانان ټپیان شوي هم دي. د ملي امنیت شورا د وایند د عالمخې ملکیانو ته دا شمیر تلفات د سړک د غاړې د ماینونو په چاودونو او د طالبانو په مخامخ جګړو کې پیښ شوي دي.
وسوال طالبانو د روژې په سیر تر اختر وروسته هم د افغان مسلمان قتل عام جاری وساتل. دوی یوازې په تیرو دوه اونیو کې د ټولو انساني اسلامي او جګړیزو اصولو خلاف د هیواد په 9 ولایتونو کې 9 ولسی وګړي شهیدان او 150 نور زخمیان کړي دي.
طالبانو د ملکی تلفاتو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د راپور رد کړی او هغه پروپاګند بللی دی. په افغانستان کې د خکیلو غاړو ترمنځ په نخوتو کې اکثره ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د جګړې دواړه لوري باید اور بند وکړي. د یاد کمیسیون د اماړي کومشر زبی الله فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
لبد مرغه په افغانستان جګړه کې ملکی او غیر نظامی کسان قربانی دي، نو په همدې اساس موږ له ټول خلکو غواړو چې باید آتش بس وکړي او نور تاوتریخوالی او جګړه چې غیر نظامی او ملکی کسان اصلي قربانیان دي نه باید دامه ورکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما د 2000 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو پر راپور کې د ملکی تلفاتو د 55% مسولیت پر طالبانو اچول شوی او د 20% مسولیت د افغان حکومت پر پلاوی ځواکونو اچول شوی دی. د بشري حقوقو یو فعال عزیز تسل امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې هیڅ لوری د جګړې قوانین په پام کې نه نیسي.
متاسفانه چې د جګړې لوری هیڅ د دغه قوانینو درناوی نه کوي. اصلا دوی ته د جګړې قوانین د په جګړه کې اسلامي قوانين یا همدارنګه هغه ارزښتونه چې په دې ټولنه کې لرو هغه اصلا ورته مطرح نه. نو د خپل کمزورتیا او خودل په خاطر باندې همیشه ټول ډلې یا ټول هغه اړخونه چې په جګړه کې داخل دي ملکی خلک شهیدانوي او غوي ځوروي.
د ملي امنیت شورا د ملکی تلفاتو په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې 13 ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د شیرشاهي سوري په جمعات کې د ماین د 14 لامله د دغه جماعت امام او خطیب مولوی عزیز الله مفلح د درې نورو لمونځکونکو سره وژل شو او نه تن نور ټپیان شول. تر اوسه دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت او طالبانو د شیرشاهي سوري پر جماعت برید په سختو ټکو غندلی دی.
در نوریدونکو، په کابل کې یو خصوصي روغتون په لومړي ځل په رسمي ډول د کووید 19 ناروغي د ناروغانو درملنه پیل کړه. پام وکړئ په دې حق له کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د امریکا روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په تیرو 43 ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 1559 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړ او ویلي دي چې په دغه موده کې 15 تنه د کرونا د وایرس پر ناروغي مړ شوي او 203 تنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوي دي. د امریکا روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د کرونا د وایرس د تازه پیښو ثبت وروسته اوس مهال په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته شو کسانو مجموعي شمېر 43 او 102 تنو ته رسیدلی دی. ټول 3015 تنه د دغې ناروغۍ له امله مړ شوي او 3001 نور د کرونا له ناروغۍ جوړ شوي دي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس ډېرې پیښې په کابل او هرات ولایتونو کې ثبت شوي. د دغو دوو ولایتونو د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 3003 ته رسیږي چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي چې د کرونا د وایرس د ناروغانو شمېر ته په کتنې پریکړه وکړه چې دغې ناروغۍ درملنه د حکومت له انحصار څخه وباسي.
موږ د کورونا ناروغۍ لپاره کوم ځانګړی درمل نه لرو چې ناروغ ته یې ورکړو. د همدې له امله ما د روغتیا د نړیوال سازمان د ملي او نړیوالو ادارو او افغانستان کې دننه افغان متخصصینو سره په مشوره پریکړه وکړه چې په هر روغتون کې چې پکې له وړاندې ډاکټر متخصص او لابراتوار موجود وي ورڅخه د ناروغانو د درملنې لپاره په ځنګړي څنګه کې د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره کار واخلو.
احمد جواد عثماني د شنبې په ورځ په کابل کې د بلاسم په نوم په خصوصي روغتون کې د کورونا د وایروس د ناروغانو درملنې بهیر د پیل په مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل چې حکومت هڅه کوي چې په هر روغتون کې د 1500 ترمنځ 20 د کورونا د وایروس د ناروغانو درملنې لپاره بیل کړي.
در حال حاضر یک تعداد زیاد از شفاخانه افغانستان چې دولتي چې خصوصي
اوس مهال د افغانستان په زیات شمېر روغتونونو کې که دولتي دي او که خصوصي ډاکټران او روغتیایي کارکونکي د کورونا د ویروس پر ناروغي اخته شوي چې دا د دې سبب کیږي چې زموږ د مبارزې لومړی لیکه ماته شي. شخصا زه د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان دولت مشرتابه ټوله هڅه کوو چې خپل هر روغتیایي کارکونکي ته ټول سهولتونه برابر کړو چې هم خدمت وکړي او هم خپل ځان څخه ساتنه وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر تېرې اونۍ پورې په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ 811 تنه ډاکټران او روغتیایي کارکونکي اخته شوي وو چې څو تنه یې په تېرو څو اونیو کې د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي هم دي. د بلاسم په نوم د خصوصي روغتون رئیس ډاکټر منصور ملاخیل خبر اعلان ته ویل چې د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ټول لازم طبي وسایل او درمل برابر کړي.
د همیشه غو د بلاسم او ګلوبس هیلت وتوانید تر څو د مختلفو ممالکو نه په کافي اندازه سپلای د وقایې او د تشخیص پیسې کې افغانستان ته وارد کړي تر څو زمونږ تاسو ولس ملت مو د هغه ترسو حراس نه چرای ایجاد شوی چې پراتلونکو کې به مونږ او تاسو د وایرس د کورونا د وایرس د تشخیصیا او د وقایوي وسایلو د نشټوالي نه په یو غټ تشویش باندې وو. نن ګلوبس هیلت کارپوریشن او بلاسم روغتون وتوانید چې په حدود د لکونو تشخیصیا وسایل وقایوي وسایل او همدارنګ د آی سی یو یا د انټنسیو کیر لپاره ورته پورا مجهز وسایل وارد کی.
د مخه په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنه په کابل ولایتونو کې یوازې په دولتي روغتونونو کې کیدله. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې په دولتي روغتونونو کې د کورونا د وایرس درملنې لپاره نږدې 3000 ناروغانو ته د درملنې ظرفیت رامنځته شوی دی. خو دا وزارت وایي چې اکثره کورنۍ د کورونا د وایرس ناروغان د روغتونونو پر ځای په خپلو کورونو کې ساتي او درملنه کوي.
دا هم څو نړیوال راپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جرمونو د نړیوالې محکمې پر ځونو غړو بندیزونه لګولې دي. دغه محکمه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر کړنو څېړنه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې د محکمې تحقیقات سیاسي انګیزه لري او د امریکا حاکمیت ته ګواښ بلل کیږي، خو ملګرو ملتونو د امریکا په بندیزونو اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل
لتیرو اتلس کلم راهیسی امریکایی ځواکونه او استخباراتي مامورین په افغانستان کې د ترهګری په وړاندې په مبارزه بوخت دي. یو شمیر قربانیانو د ترسره شویو عملیاتو لکبله د جنگي جنایتونو نږدې 200 شکایتونه ثبت کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د پراخو څیړنو امر ورکړی وو. دا لومړی ځل چې دغه محکمې په افغانستان کې د څیړنو امر ورکړي.
موږ نشو کولای یو اجازه نه ورکو چې زموږ خلک د کانګرو محکمه تهدید کړي. د نړۍ په کچه خپلو متحدینو ته یو پیغام لرم، کیدای شي راتلونکي کې ستاسو خلک هدف ووسی.
د پنځمې پورز د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د جرمونو نړیوالې محکمې پر هغه غړو اقتصادي او سفری بندیزونه ولګول چې په څیړنو کې داخل دي. د بشري حقوقو یو شمیر ډلو د جرمونو نړیوالې محکمې په نخ کول غندلې دي.
د دې اجرایوي اقدام یو تر ټولو خطرناک عنصر دا دی چې د ټرمپ اداره داسې وسیله کاروي چې هم متحده ایالاتونو او هم بل هر ځای کې نورو خلکو ته خطرناک تهدید دی.
خغلی بالسن د جرمونو نړیوال محکمې د څیړنو په اړه وایي،
د پروپوز انویسټیګیشن
په مشخصه توګه په دې څیړنو کې جنگي جنایتونه جدي جنگي جنایتونه چې په افغانستان کې په ناورین کې د خیل خو له خوا تر سره شوی څیړل کیږي. په مشخصه توګه متحده ایالات یو له دوه ډلو څخه دی، خو په دوی کې طالبان، افغان حکومت او ملاتړي ځواکونه هم شامل دي. نو د ټرمپ ادارې داوی په ساده ډول د یو طرف لپاره د مافیات غوښتنه پوری اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د امریکا متحده ایالات د روم قرارداد برخه نه ده کوم چې لمخې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوې ده.
نو له دې کبله زموږ ملت او دا اداره به اجازه ورنه کړي هغو کسانو چې زموږ خلکو ته خدمت کړی د غیر قانوني څیړنو لاندې ونیول شي. پر ځای موږ تمه لرو ادا شوي معلومات متحده ایالاتونو ته وسپارل شي، څو موږ پر ځای دقیق اقدام وکړو کوم چې موږ پخوا هم داسې کړي دي.
د اسرایل او د امریکا د کانګرس د دوړو ګوندونو غړو پر روخانه توګه د جرمن نړیواله محکمې لړتړون سره مخالفت خودلې. د اسرایل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو لومړی کسو چې د ولسمشر ترامپ ل اقدام څخه ملاتړ خودلې.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.